द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو قدرمن اوریدونکو دا د امریکا غږ دیوه ده. نن د شنبه یا خالی ورځ د 2018 کال د ډیسمبر 14 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د ماښام شپږ، په افغانستان کې د ماښام 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعت خبرونه کې ستاسو قرباني یو زه مجاهد جواد
او زه محمد اکرام.
لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پوز د انتظام لاندې چلیدونکي آرمی پبلک سکول باندې د ترسره شوې ترهګر حملې نن درې کاله پوره شوي، خو په دغه خونړۍ پیښه کې د بجل شوو ماشومانو مور پلاران تر اوسه د خپلو ماشومانو د وینو سره د انصاف غوښتنې کوي.
همدانن په کال 1991 کې پاکستان په دوو برخو باندې وېشل شوی و او د ویوګدې جګړې وروسته بنگلاديش له پاکستان نه خپل ازادي ترلاسه کړې و.
سیاسي پارټو او زموږ د سیاسي مشرانو نه کردارو د دې د نه اهلې په وجه د دې د نه لختیا په وجه باندې موږ نه مشرقي پاکستان جدا شو. دا زموږ د تاریخ یو ډېر غټه بدقسمتي ده. غیر موږ ته توفیق راکړي چې موږ ته د حالاتو ادراک وشو، موږ د حالاتو نه سبق وایو.
او د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي جسټس میا ثاقب نثار په عدلیه باندې ورستې نیوکه رد کړي او ویلي هغه سوچ ختمېدل پکار دي چې عدلیه د یو غټ پلان برخه جوړه شوی.
یہ جوڈیشری آپ کا بابا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا
دوی وی کہ تچا پر ضد فیصلہ واورو نو بیا خلق تورونه لگوی چې عدلیہ د یو پلان برخه جوړه شوی دا او وځه حکوم چې نه خو قاضیان د س پلان برخه دی او نه فشار لاندې راتلی شي.
او سم پوره خبر نو واورای.
د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پوز د انتظام لاندې چلیدونکي آرمی پبلک سکول باندې د ترسره شوې ترهګر حملې نن درې کاله پوره شوي دي، خو په دغه خونړۍ پیښه کې وژل شوو ماشومانو مور پلاران تر اوسه د خپلو ماشومانو سره د انصاف غوښتنه کوي. په 14 دسمبر کال 2014 کې پیښور کې په برسک روډ د پوز د انتظام لاندې آرمی پبلک سکول باندې ترهګر خونړۍ حمله کړې وه او د یو سل او سلور دیرش ماشومانو په ګډون یو نیم سل کسان وژلو. د خالی په ورځ یعنی نن د پیښور آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د وژل شو ماشومانو د دریم تلین په اړه پیښور او ټول هیواد کې د غمرازۍ غونډې شوې دي. د پیښور آرمی پبلک سکول او دغه سکول په لایبرری کې بیلابیلو راجوړو شوو غونډو کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی پرویز خټک، کور کمانډر لیفټیننټ جنرل نذیر احمد بټ، د وژل شو ماشومانو د کورنیو او د مدني ټولنې غړو برخه اخیستې ده. د دغه ترهګر حملې پلا تحریک طالبان پاکستان د هغه وخت ویان احسان الله احسان په سر اخیستې وه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د پیښور آرمی پبلک سکول کې د بجل شو ماشومانو او د هغوی د کورنیو قربانیو ته د عقیدت پیرزمنې وړاندې کړې ده او دعوه یې کړې ده چې د دغه قربانو له امله پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه ګټلې ده. خو بلخوا د پیښور په آرمی پبلک سکول کې بجل شو ماشومانو کورنۍ د پاکستان حکومت نه د دغه ترهګریزي پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنې کوي او په حکومت تور لګوي چې د دغه پیښې ټول علتونه ورته معلوم دي، خو مخې ته یې د راوړلو نه ډډه کوي.
همدانن په کال 1991 کې پاکستان په دوه برخو باندې وېشل شوی و او د یوګدې جګړې وروسته بنگلاديش له پاکستان نه خپله ازادي ترلاسه کړې وه. د بنگلاديش ته ازادۍ پر مهال په پاکستان کې د پوځي جنرال یحیی خان په مشرۍ پوځي حکومت واکمن و. څېړونکي وایي پاکستان تر اوسه پورې د بنگلاديش په رنګ حالاتو نه زده کړه نه ده کړې او په قبایلي سیمو کې خلکو ته د هیواد د نورو برخو په څیر تر اوسه خپل بنسټیز حقونه نه دي ورکړي او د انګریزانو له وخته پاتې د اف سي آر قانون لاندې یې ساتلی دي. نورحال د ریاض حسین په راپور کې اوري.
د دسمبر 14 نیټه کال 1971 کې مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش هم د پاکستان نه جدا شو او ماهرین وایي ک په ملکی سطح باندې افسر شاهی پوزی مشرانو او سیاسي واکدارانو د تاریخ نه زده کړو نکړه نو پاکستان به نور هم مشکلات سره مخ شي. په دې حق لن موړی قانوندان بیرستر محمد سیف وایي د سیاسي او عسکري قیادت نه اهله په وجه باندې پاکستان تقسیم شوی دی. اگر چشپاڑسم دسمبر 1971 او پاکستان کی دغم او تور ورز پتوگن منزل کیگی او پکال 2014 کی د آرمی پبلک سکول پیخی نه یوازې سیاسی گوندونه او نوکر شاهی په نیشنل ایکشن پلان جوړولو باندې مجبور کړه بلکې د مشرقی پاکستان غم یې هم ورست کړو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی جسٹس میاں ثاقب نثار په عدلیه باندې وروستۍ نیوکه رد کړې او ویلي هغه سوچ ختمېدل پکار دی چې عدلیه د یو غټ پلان برخه جوړه شوې. لاهور ښار کې یوې غونډې ته د وینا په وخت مومولي ویلي دي د اعلی عدلیه ټول قاضیان آزاد دي او په آزادۍ سره او بغیر د کوم د بابا خپلې فیصلې ورکوي.
په کابل کې افغان پاکستانی او د قاتم ملاتړ پوځیانو د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې په امنیتي حالاتو باندې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غاښنا ته وویل د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې چې توغندي وشتل کیږي او د کرخې په دواړو خواو کې چې ځینې ستونزې پیدا شوي د حل د لارو د لټولو لپاره دوی پرې خبرې کوي. جنرال وزیری وویل چې تروریزم په وړاندې جګړه او پر نورو مسایلو هم د غونډې برخوال خبرې کوي. په یو بل خبر کې راغلی دی د کندهار په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د ماشومانو د ګوزان یا پولیو نوې پیخه بیا دغه ولایت د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې ثبت شوی چې ورسره په روان 2018 کال کې په کندهار کې د پولیو د ثبت شویو پیخو شمیر 5 او په افغانستان کې 12 ته ورسید. د پولیو دا پیخه د کندهار په شمال کې د شاولی کوټ ولسوالۍ په کروړې سیمه کې ثبت شوې ده. د کندهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ګوزان وهلی ماشوم 22 میاشتنی هلک دی چې د پولیو ضد هیڅ واکسین یې نه واخیستی.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي د شمالي کوریا نیوکلیای صلاحیتونه امریکې ته نیغ په نیغه خطره ده او دا چې واشنگټن به د داسې څه قسم جارحیت پر ضد د خپل ځان دفاع لپاره هر قسم ګامونه پورته کوي. ریکس ټیلرسن ویلي د داسې خطرې خلاف ګام نه پورته کول د یو قام لپاره هم د منلو وړ خبره نه ده. نیویارک د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د امریکای خارجه سیکرټري ویلي دوی په دې خبره ډېر واضح دي چې د خپل قام دفاع لپاره ورسره ټولې لارې خلاصې دي خو زیاته کړې دوی نه د دې کوشش کوي او نه غواړي چې د شمالي کوریا سره جنگ وکړي. اخوا شمالي کوریا د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د دغه هیواد پر ضد بیانونو باندې رد عمل څرګند کړی دی او د مولي ته یو لیونی ټرمپ ویلې.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د پلټنو په اړه د فدرالي پلټنو په ادارې یا اف بی آی باندې توندې نیوکې کړې او د خپل ملي امنیت سلاکار لپاره د ولسمشر لخوا د بخښنې لاره پرانستې ده. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن دا منلی و چې د اف بی آی کسانو ته یې له ده څخه د پلټنو پر مهال دروغ ویلي وه. ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه د باندې خبرانانو ته ویلي وو زه نه غواړم د فلن د بخښنې په اړه اوس مهال خبرې وکړم خو ګورو به چې څه کیږي.
میانمار کې د امریکې سفارت ویلي دوی د رایټرز خبري ادارې دوه خبریالانو په اړه فکرمند دي څوک چې درې ورځې وړاندې په دغه هیواد کې نیولی شوي. امریکایي سفارت په یو بیان کې ویلي د نیولو وروستو تر اوسه د 1.5 کلن والون او 20 کلن کیا سو او لخوا سهم نه دی ویلې شوی او نه چارواکو د نیول شوو خبریالانو کورنو ته د دوی سره د ملاوېدو اجازه ورکړې. د امریکایي دفاع وزیر جم میټس جمعې پورس خبریالانو ته ویلي امریکا هر وخت خبریالانو په اړه فکرمند وي. د رایټرز خبری ادارې دغه دوه خبریالانو د برما پر خاین ریاست کې د اقلیتي ډلې روهینګیا مسلمانانو خلاف پوځي زور زیاتی په اړه رپورټونو جوړولو باندې کار کوي.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا او یو شمیر نورو خارونو کې د جمعې ناوخته یو زلزله شوې چې زواکې د ریختر په کچه 6.15 درجه اټکل شوې. د انډونیزیا چارواکي وایي چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه زلزله کې د جاوا په سیمه کې ځینې ودانۍ هم نړېدلې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ټپیانو شمیر به څومره وي. په یو بل خبر کې راغلی دی د هندوستان د ځواکمن سیاسي مشر نهرو ګاندی څلورم لمسی راهول ګاندی ویلی دی چې دغه زوړ او ستر ګوند یعنی د کانګرس پارټۍ به یو ځل بیا جوړه او ځواکمنه کړي. دغه 30 کلن مشر به د خپل ګوند په بیا ځواکمن کېدو او د لومړي وزیر نریندرا مودي سره په سیالۍ کې زیاتې ننګونې او چیلنجونه هم ولري. په هند کې د کانګرس ګوند دغه هیواد له آزادۍ وروسته په 10 لسیزو کې اکثره وخت په واک کې پاتې شوی، خو په 2014 کال کې یې بیا کلکه ماته وخوړه. د راهول ګاندی مور سونیا ګاندی 19 کاله مشره پاتې شوې، د هغه پلار راجیو ګاندی او نیای اندرا ګاندی صدر اعظم وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غباندې اوري. نن د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د پوز د انتظام لاندې چلیدونکي آرمی پبلیک سکول باندې د ترسره شوې ترګر حملې 3 کاله پوره شوې دي. په 3 کاله وړاندې په دې ورځ په آرمی پبلیک سکول باندې ترګر حمله کړې وه. په دې کې د 1 او 1.25 ماشومانو په شمول 1.5 کسان ډېر په بدردۍ سره وژل شوي، چې تر اوسه هم هغه وخت او هغه هر څه د خلکو د سترګو په وړاندې دي. نن د پېښور ښار په بیلابیلو ځایونو کې چې په کې آرمی پبلک سکول د دغه سکول لایبرري دی کې بیلابیلې غونډې شوې دي. په دې کې صوبی اعلی وزیر، کور کمانډر او نور یو شمېر اعلی چارواکو هم برخه اخیستلې ده. خو د وژل شوو ماشومانو مور پلاران تر اوسه پورې ګیله کوي چې د دوی غوښتنې نه دي پوره کړی شوي. رپورټ پی د پېښور نه د ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
د آرمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې 3 کالو پوره کېدو په موقع دغه سکول کې یوه دستوره را جوړه کړې شوې وه، خو مطبوعاتو ته دننه تلو اجازه نه وه. بلخوا د مدني ټولنو فعالینو د پېښور پریس کلب بهر د دغه پېښې غندنه کې پرلتونه وهلي او ستا قسمه نارې وهلې. دغه ناستې ته دی د تعلیمي درنې نوم ورکړی دی او هر کال په 14 دسمبر دی دغلته خپله احتجاجي مظاهره کوي. او دی کې یو تن شفیع کې ګاڼې ډیوا راډیو ته په دغه موقع وایي د 3 کالو تیرېدو باوجود حکومت هغه ګامونه پورته نه کړل د کومو چشمه نه کړې وه.
دا چې کوم دهشتګردي هغه چې کوم ریاست نیولې دي، هغه ریاست سره هغه مېلمانه کړې دي، هغه مجرمان کړې دي، هغه نه ملزمان کړې دي، هغه له هیڅ سزا ګانې هغه رنګ ور نه کړې. بل زموږ د ریاست دا غوښتنه ده چې نصاب کې چونکې نشنل پلین کې دا هم شامل وو چې موږ به په نصاب کې د امن خبره کوو، موږ به چې کوم د نفرت او د کرکې خبرې دي او موږ دا غینه لري کوو. او د بده مرغه نصاب کې هم سارنګ ترمیمونه شول، هغه رنګ د امن خبره او د سوکالي خبره و نه شو. بلکې
وای موږ حکومت نه د ای پی ایس د هر وجل شوی ماشوم په سر د یو نوی سکول جوړولو غوښتنه کړې وه. حکومت را سره منلې هم وه، خو حکومت د نوی سکولونو جوړولو په ځای زاړه سکولونه د ماشومانو په نوم کړل او تعلیمي څنګه کې هیڅ هم ندی کړی. او یوې بلې فعالې میرمن پلوا شاباس نه مو چې پوښتنه وکړه آیا د ای پی ایس د پیښې نه پس دی د حکومتي ګامونو نه مطمئن دي، نو هغه وایي
که صحیح عمل پیش وي نو زما خیال چې بیا به موږ سره د باچا خان یونیورسيټي 400 واقع هم نه کېده. او اوس چې ریسنټلی د کنشور یونیورسيټي دا واقع وشو نو زه سوې ما چې حکومت څه ته انتظار کوي. د نېشنل اکشن پلان چې څنګه امپلیمنٹ کې دوه لپاره ضرورت او هغه طریقې سره کدا چې امپلیمنٹ شوی نو زموږ دا نوې کول زموږ دا فیوچر زموږ دا ماشومان زموږ دا ځوانان به بار بار په تعلیمي ادارو کې نه ځپلې کېږي.
او د سکانو د رور ولې یو مشر راجیش ټونی وای هر څوک د دغه پیښې درې کاله پوره شول خو اوس هم مونږ چې ماشومان سکول ته لیګونو ویرا احساسو
زمونږ خلک او زمونږ چې کوم ماشومان مونږ چې سحر کورنا سکول ته لیګو نو دغه سوچ فکر وی چې دا ماشومان سکول ته واپس کوته برازي او کنه دا سوچ فکر چې کوم نه مونږ دنه دنه خرابې لګیا دي ختمې لګیا دي
یاد دی وی پښپاړسم دسمبر کال 2014 کې طالبانو په آرمی پبلک سکول منظم حمله کړې وو په دغه ورځ د قتل عام په شکل کې یو سل 50 تنان وجلیو چې یو سل سلور سلويخ په کې د سکول تنکی ماشومانو او د ذمہواری قبلولو په وخت ویلو داسې نور حمله به هم کوي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
ترنو قدم نوریدن کو په راپور کې مورید چې د پیښور په آرمی پبلک سکول باندې نن درې کال مخته چې کوم بریج شوی وو او د کوم پترس کې چې یو څلو څلور څلوېخت ماشومان وژل شوي وو د هغوی کورنۍ او مور او پلار تر اوسه هم ګیله کوي له دوی سره چې کومې وعدې شوې وي هغه د حکومت له خوا نه دي پوره شوې. حمیدالله د یو شمیر وژل شویو ماشومانو له والدینو سره غږېدلی.
د ای پی ایس د یو سل دو دیرش ماشومانو زده کوونکو د دریم تین په موقع د هیواد سیاسي مشرانو حکومتي چارواکو او د مدني ټولنې غړو په خپلو ویناګانو او پیغامونو کې د دې ماشومانو د نه هیرولو ژمنې تکرار کړې دي. خو د پیپلز ګوند بلاول زرداری ویلي ریاست د ای پی ایس د وژل شو ماشومانو کورنو ته په انصاف ورکولو کې ناکامه شوې ده او وایي د ای پی ایس پترس کې د جوړ شوي شل نکاتي کامی اکشن پلان ډېرې خبرې له ریاست نه دي عملي کړي. په کامی مطبوعاتو کې د دې پلان د نه عملي کېدو او په هیواد کې د توندلاریتوب او مذهبي سرحدریزۍ د مخنیوي دپاره د ریاست او حکومت کومه ستراتیژي په نظر نه راتلل مدام د بحث لاندې وي. د مزدور کسان پارټۍ مشر عبدالحاموش وایي په اسلام آباد کې د یو سو سو مذهبي سرحدریزو پر ضد د ریاست سلامي کېدل ښایي چې ریاست په ټولنه کې د روحان فکرې د ودې دپاره د پلان په عملي کولو کې کوم ګامونه نه دي اغستي
او بلکې د پښتنو نه بلکې د ټول پاکستانو لیبرل قوتونو هم جنگ بیلو ماته د شخکاری ځکه چې اوس استفاګانې په خانقاګانو کې ورکول کیږي. اوس استفاګانې یو سو کسانو ته چې هغه روډونو ته راوتی دي او هغې ته ور پیښول کیږي. زه نیم خبر چې دلته کې لیبرل څوک پاتې شو، زه نیم خبر چې دلته کې سیکولر څوک پاتې شو، او زه نیم خبر چې دلته کې د دهشتګردو په ضد باندې د جنگ کوونکي څوک پاتې شو. حکومت نومې څه شی دلته کې شته نه؟ تاسو پنجاب کې وګورئ
د ای پی ایس د وژل شو ماشومانو د ځینې کورنو لخوا د دې پیښې د عدالتي پلټونو غوښتنه په دوام سره راځي. دوی وخت په وخت د دې غوښتنې دپاره احتجاجونه او مطبوعاتي کانفرنسونه هم کوي. که څه هم ډېرې اغېزمندې کورنۍ کومې نوې غوښتنې نه کوي او خاموشه دي، خو د ځینې کورنو دې غوښتنې ته د پیپلز ګوند په ګډون تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونو وخت په وخت ملاتړ ښودلی دی. د دوو وژل شوو ماشومانو پلاران شهاب خان او عتیق اختر وایي
چې د آرمی پبلک سکول judicial inquiry division that the judicial inquiry the army public shurewa no das is not but dubara na kedar mungo from the day one the chivo chungla judicial inquiry rat kada judicial inquiry unish ko jine na army public school no das is not but future ke bian ki
to na mo ke da yo khabar hai jine ma shumana che se kadyam pere bari ki cha isi avasti di هغه انکوائری اوسه پورې نه ده لکه مونږ نه مانو چې دا انکوائری کوم قسم ته کې سره کړی دا یا څه دي.
سیرونکو وایي د حکومت او ټولنې هغه منافقت او دومهي چې یو ګنګس اخلاقي تګلار په وړاندې بوزي شرمناک ده. د ریاست او حکومت د یو سو سو تندرو کسانو غیر عیني وختونو منلو ته تیاریږي، خو د خپل ماشومانو د راتلونکو د خوندي کولو لپاره یو واضح تګلار نه ورکوي. دوی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو د مختلفو عقیدو روایتونو فکرونو او ژبو د لپاره د زغم پیدا کولو پروژه که هر څومره ګرانه وګده ده، خو ریاست لبا د هیواد د راتلونکو دپاره دغه مشکل او ضروري کار پورې ګوتې پورې کول وي. سیړونکي وایي دا ځکه چې دا لړۍ په ای پی ایس تمامه شوې نه ده. د چار صدی د باچا خان پوهنتون او دوه اونۍ وړاندې د پېښور د زري زده کړو په مرکز بریدونه د پښتونخوا خلک د خپلو ماشومانو د تعلیمي مستقبل په اړه د ریاست خوندي او عملي ځواب مطمئن کولی شي. حمیدالله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویژن، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه باندې اوري او اوزو د بلوچستان سرخار کوټه کې هم د پېښور آرمی پبلک سکول د بجل شو ماشومانو په یاد کې د ستوري شوبې دي. د حال د هغه زینه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان په یخو سیمو کې په سرکاري او په شخصي سکولونو کې نن اخري ورځ ولا په ګڼ شمېر سکولونو کې د نتایجو د اعلان کېدو لپاره بیلابیلې غونډې پرانستل شوې وې، خو په دغو غونډو کې ګڼ شمېر وینا کوونکو دوی د پېښور آرمی پبلک سکول د درېیمې کلنیزې پر مهال باندې د تراګرۍ دغه پېښه په غټو ټکو کې وغندله. په دا پېښه کې تر 140 زیات ماشومان، لوستونکي او استادان وژنه یې د تراګرۍ یو لوی ناورین وبلی. د شخصي سکول پرنسپل ملک عبدالرشید کاکړ په دغه پیښه کې ووژل سو ماشومانو، استادانو او ورټپسو کسانو ته د عقیدت کولو نه وړاندې کړل.
چې درې کاله مخکې چې په پېښور کې کومه واقعه وسوله، په هغه کې زموږ ارپار مړ شو. پکار دی په سرکاري سطح باندې باید چې دا ورځ بناو سوی وای، لیکن افسوس دا دی یو چا دا ورځ بناو نه کړ. شخص بیا اکشنیان مونږ کوم زموږ ویره دي، هغه کدار چا بچانو، هغه زموږ ورو دي، زموږ هم بچان دي. موږ کې نن په هغه سانه کې د دې سر وسره یو.
په دغه غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر سلاکار علاءالدین کاکړ پاسو لوستونکو ته مبارکي وویله. علم، پوهنه او ساینسي تعلیم د روان وخت لپاره یو لوی سپار وګڼي. د بلوچستان اعلی وزیر سلاکار علاءالدین کاکړ دا خبر هم وکړله چې د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه د خان عبدالولي خان پوهنتون او دغه ډول دلته په کوټه کې د نجونو په پوهنتون کې چې څو کاله مخه ځان وژونکي برید سوی وو، دا یې د تعلیم لپاره لوی زیان وبلی.
دوستانو، نن شپاړس تاریخ دی، دسمبر میاشت ده. بداوس یو ډیر افسوسناک واقعیا زمر په وطن مرمر کی په پېښور کی خیبر پختونخوا کی پیش رالا په سکول کی دهشتگردانو اعلی سکول محاصره کی معصوم کشتن آغم دچا زامنو آغم دچا لڑی وے آغای دیر بے دردی سرا
نور وینا کوونکو بیا وویل چې د تراګرۍ له پیښو وروسته حکومت د کامی عملیاتو پلان، رد الفساد او پوځي عدالتونه پرانستل، خو تراګرۍ تر اوس مهاله پورې لا لمانځه نه ده تللې. په دغه دستوره کې له یوې مېرمنې زخم وپوښتل چې د پېښور آرمی پبلک سکول چې نن یې درېیمه کلنیزه ده، په دې اړوند باندې ته څه ویل غواړې؟ چې لومړی یې وماته او بیا یې مایک ته په خشم باندې وکتل او بیا وی وخواته پری وی. دی نه غوښتل چې خپل ژغ او ویډیو یې خوره سي. دی دا خبره وکړله چې د پېښور آرمی پبلک سکول په فوجي چاوڼۍ کې دننه وو. شپږ وسلوال کسان څنګه دلته ورننوت چې په دغه موجوده نظام د هغو ماشومانو، مندو، پلرونو او نورو اغېزمنسو خلکو ته انصاف ورکول یو ټوکه وبلله؟ چې په ښار سکولونو او په جوماتونو کې خلک وژل کېږي خو د مسؤلیت څوک یې نشته. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
دونکو د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د ترسره شوی برید نن درېمه کلیزه ده. ولی دا موضوع اوس هم په رسنیو کې په دې اړه نن غبرګونونه ښودل شوي دي او له دې به مو د ټي وي خبریال احسان احمد خان خبر کړي.
په ټویټر، فیسبوک او د سوشل میډیا د نورو څنګه د لاري نن زیاتره خلکو د پېښور آرمی پبلک سکول خنړه برید یاد کړي او په خپل خپلو ټکو کې دغه ناترسه ترهګری پیښې ته عکس العمل ښودلې. زیاتره خلکو د خپل پروفایل عکس فریمونه بدل کړي او ورسره د ای پی ایس برید کې وجل شوی ماشومانو عکسونه یو ځای کړي دي. ملت پالا سیاسی مشر افراسیاب خټک د ای پی ایس ماشومانو خونړی برید په حق لا خپل شیرونه خور کړي چې دا ډول دی: د مرګ سپیری سیلای د لاسا جوړ نوې فتور شو، دهشت د اور لمبو کې پېښور بیا تود تنور شو، د میاندو زړګي وچاودل، پلارانو سلګۍ وکړې، قلم په ځمکه ولوېدو، کتاب په وینو سور شو. ملاله یوسفزئی په خپل ټویټر پیغام کې د ای پی ایس خونړې برید یاد کړې او لیکلی دی، درې کاله وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې 122 ماشومان ډېر په بې دردۍ سره وژل شوي وو. هغوی په نن ورځ او هم په هر ورځ زما فکر کې موجود دي. بیا یې لیکلي، هیڅ یو ماشوم دی د تندروی او تشدد سره مخ نشي، هیڅ یو ماشوم لا نه ده پکار چې په ویره کې مکتب ته لاړ شي. هر یو ماشوم دا حق لري چې بې خطره خپل تعلیم تر سره کړي. د ملاله یوسفزئی پلار ضیاءالدین یوسفزئی هم په ټویټر پیغام کې پوښتنې کړې دي. د 122 ماشومانو ناترسه وجنې واکمنان په کامی تګلاره خو یو ځای کړل، ولې آیا دوی دغه شل ټکی تګلاره یا ایجنډا سر ته ورسوله؟ او آیا هغه چې د دغه ناترسه برید کوونکي او دوی سره کومک کوونکي دي د انصاف تلیتا راوستل شو؟ نو راځی چې په دغه واکمنانو یا حاکمانو ماتم وکړو چې دوی مونږ ناکامه وساتلو. پلوشا عباس چې د مدني ټولنې یو پیغله فعال ده، په ټویټر د ای پی ایس خونړی برید وجل شوی ماشومانو عکسونه خواره کړي او ورسره لیکلي، دغه ګلالي وجل شوی زمونږ په فکرونو او دعاګانو کې دي، دغه ناترسه خونړی پیخه نشو هیرولی، بیا دې دغه ورځ چرته هم را نشي. د شخصي ټلویژن وتلی سړنکار حامد میر هم په ټویټر خپل پیغام لیکلی، ویلی دي ماشومان چې سکول ته لاړ شي ولې بیا بیرته کور ته رانشي؟ اے الله، بیا دې دغه دسمبر چرته هم رانشي او خدای دې د ای پی ایس خونړی برید زپولې کورنو ته صبر ورکړي. یسرا اسکر چې د مدني ټولنې یو فعال غړی ده، د ای پی ایس د یو ماشوم د ځانګړي یونیفارم اکثره په ټویټر لیکلي، تر ټولو ورکوټي تابوتونه تر ټولو زیات درانه وي. پخوانی ډکټیټر جنرال پرویز مشرف هم په ټویټر د ای پی ایس په اکلا لیکلي، مونږ له چرته هم په پېښور کې د ای پی ایس د ماشومانو د زبکولو دغه د ترهګرۍ پیخه معاف کول او هیرول نه دی پکار. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نوسای فاطمه بټو په ټویټر وای، یوازې زمون وجل شوی ماشومانو ته د عزت ورکولو رسمي غونډه م جوړوي، زمون د هیواد حفاظت وکړای، زمون د ماشومانو حفاظت وکړای. سنم بلوچ یو جرنالیست ده، په ټویټر د ای پی ایس برید یو وجل شوی ماشوم عکس سره لیکلی، نن د ګلونو کلیزه ده. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د پیرو خان په شان د قام خدمت کول غواړم زه د خوشحال خان فکر ته شمې بلول غواړم زه د خپل رحمان په ملغلرو پوهی دل غواړم نو زه قدر توم بابا زه قدر توم بابا او زه قدر توم بابا بابا ما سلت بوزا بابا ما سلت بوزا بابا ما سلت بوزا بابا ما سلت بوزا
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کو پاموخ یو دل بیا د دې ساده مهم خبرونو لنډیستا
د پاکستان خبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پوز د انتظام لاندې چلیدونکي آرمی پبلک سکول کې د ترسره شوې ترهګر حمله نن درې کاله پورې شوې دي خو په دغه خونړۍ حمله کې وژل شو مو ماشومان مور پلاران تر اوسه د خپل ماشومانو سره د انصاف غوښتنه کوي
موږ په دې ډېر وند چې یو چې موږ جوډیشن انکوایري راټول کړه دا جوډیشن انکوایري ونې شو چې نه د آرمی پبلک سکول
همدانن په کال 1991 کې پاکستان په دوه برخو باندې وشل شوی و او د یوې اوږدې جګړې وروسته بنگلاديش له پاکستان نه خپل آزادي ترلاسه کړې وه
سیاسی پارٹو اور زمونگ دا سیاسی مشرانو نا کردارو دا دید نا اہلے پا وجہ دا دید نا لیقتیا پا وجہ بانے مونگ دا مشرقی پاکستان جدا شو دا زمونگ دا تاریخ یوڑے رغٹا بد قسمتی دا غیر مونگ دا توفیق را کی چھو مونگ دا حالاتو ادراکوشی و مونگ دا دی حالاتو نسو سبق والی
د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی جسٹس میاں ثاقب نثار په عدلیه باندې ورستۍ نیوکه رد کړي او ویلي هغه سوچ ختمېدل پکار دی چې عدلیه د یو غټ پلان برخه جوړه شوی
یہ جوڈیشری آپ کا بابا ہے آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا
دوی وی کا تچا پرزت فیصلہ واورو نو بیا خلق تورو نہ لگوی چے عدلیہ دا یو پلان برخ جوڑا شوی دا او وزے حکوم چے نہ خو قاضیان دا سا پلان برخ دی و نہ فشار لاندے رات لیشی
او وز ہم بش پر خبرونا
د پاکستان خبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پوز د انتظام لاندې چلیدونکي آرمی پبلک سکول باندې د ترسره شوې ترهګر حمله نن درې کاله پورې شوې په دغه حمله کې د یو سل او څلور دیرش ماشومانو په ګډون یو نیم سل کسان په بېدردۍ سره وژل شوي تحریک طالبان پاکستان غیر قانونه ډلې بیان احسان الله احسان د دغه حمله ذمواري قبوله کړې وه نن د پیښور آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د وژل شوو ماشومانو د دریم لین په اړه باندې په خبر او ګرد هواد کې د غمرازي غونډه شوې دي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پیښور آرمی پبلک سکول کې بدل شو ماشومان او د هغوی د کورنیو قربانو ته د عقیدت پردونه وړاندې کړي او دا وایي کړي چې دغه درنې قربانۍ له امله پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه ګټلې ده خو بلخوا د سکول د بدل شو ماشومانو کورنۍ د پاکستان د حکومت نه دغه ترهګری پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنې کوي او په حکومت تور لګوي چې دغه پیښې ټول علتونه ورته معلوم دي خو مخې ته یې دراوړلونه ډډه کوي
همدانن په کال 1991 کې پاکستان په دوه برخو باندې وېشل شوی او د یوې اوږدې جګړې وروسته بنگلاديش له پاکستان نه خپل آزادي ترلاسه کړې وه د بنگلاديش د آزادۍ پر مهال په پاکستان کې د پوځي جنرال یحیی خان په مشرۍ پوځي حکومت واکمن و څېړونکي وایي پاکستان تر اوسه پورې د بنگلاديش په څیر حالاتو نه زده کړه نه ده کړې او په قبایلي سیمو کې خلکو ته د هیواد د نورو برخو په څیر تر اوسه پورې خپل بنسټیز حقونه هم نه دي ورکړي او د انګریزانو له وخته پاتې د اف سی آر قانون لاندې یې ساتي
د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی جسٹس میاں ثاقب نثار په عدلیه باندې ورستۍ نیوکه رد کړې ویلي هغه سوچ ختمېدل پکار دی چې عدلیه د یو غټ پلان برخه جوړه شوی لاهور ښار کې وی غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي د اعلی عدلیه ټول قاضیان د کوم دباو بغیر په ازادۍ سره فیصلې ورکوي د سپریم کورٹ مشر قاضی دا خبرې په داسې حال کړي چې واکمن مسلم لیگ نن د جمعې په ورځ د سپریم کورٹ په هغه فیصله سختې نیوکه کړې چې پکې د تحریک انصاف مشر عمران خان د پټو جایدادونو لرلو په مقدمه کې بریکلې شوی او د دغه ګوند جنرال سیکرټري جهانگیر ترین د ټول عمر لپاره په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره یې نه اهل کړو
په کابل کې افغان پاکستانی او د قاطع ملاتړ پوځیانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې چې توغندي وشتل کیږي او د کرښې په دواړو خواوو کې چې ځینې ستونزې پیدا کیږي د حل د لارو د لټولو لپاره دوی پرې خبرې کوي. اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د پلټنو په اړه د فدرالي پلټنو په ادارې یا اف بی آی باندې توندې نیوکې کړې او د خپل ملي امنیت سلاکار لپاره یې د ولسمشر لخوا د بخښنې لاره پرانستې ده. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن دا ومنل چې د اف بی آی کسانو ته د دې څخه د پلټنو پر مهال دروغ ویلي. ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه د باندې خبرانو ته ویلي دي زه نه غواړم د فلن د بخښنې په اړه اوس مهال خبرې وکړم خو ګورو به چې څه کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي جسټس میا صاحب نثار په عدلیه باندې روسيني وکیلت کړی ویلي هغه سوچ ختمېدل پکار دی چې عدلیه د یو غټ پلان برخه جوړه شوی. نوموړي دا خبره په داسې حال کړی چې واکمن مسلم لیگ نن د جمعې پر ورځ سپریم کورټ په هغه فیصله باندې سختي نیوکې کړې وي چې پکې د تحریک انصاف مشر عمران خان د پټو جایدادونو لرلو په مقدمه کې بریکړه شوی. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د ستر محکمې لخوا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد خپل آمدن نه زیات مالی اساسې جوړول مقدمې ختمولو او د فیصلې باندې واکمن مسلم لیگ تنقید نه پس ستر محکمې مشر قاضي ویلي دي قاضیان د چا فشار لاندې نشي راتلی او نه د څه قسمه پلان برخه جوړې دي شي. پنجاب لاهور ښار کې یوې غونډې ته وینا په وخت د ستر محکمې مشر قاضي جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې عدالت د چا پر ضد فیصله واوروي نو بیا په قاضیانو تنقید روان شي. چیف جسټس دا خبره هم کړې ده عدلیه باندې څه قسمه فشار نشته او نه قاضیان څوک فشار لاندې راوستی شي. عدلیه د پاکستان یو معتبره اداره ده او عدلیه په نیت د څوک شک ونه کړي. جسټس ثاقب نثار وینا وه که چیرې یو کلي کې یو مشر څه فیصله واوروي نو خلک مشر ته بد رد نه وایي او د عدلیه مثال هم د کلي د مشر پر شان دی.
یہ جوڈیشری آپ کا بابا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا، کسی پلان کا، کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے. نہیں بنا یہ بابا، نہیں بنے گا یہ بابا.
دوی وی که د چا پر ضد فیصله واورو نو بیا خلک تورونه لګوي چې عدلیه د یو پلان برخه جوړه شوې ده او واضح کوم چې نه خو قاضیان د څه پلان برخه دي او نه فشار لاندې راتلی شي. چیف جسټس ویلي دي تیر یو کال نه د سترې محکمې قاضیان سیاسي مقدمو اورنو کې بوخ دي او اوس چې سیاسي ګند صفا شوې دی نو تمه ده عدالت به د عامو خلکو مقدمې اورول پیل کړي.
تو یہ پولیٹیکل ڈرٹ جب سپریم کورٹ کی لانڈری سے صاف ہونے کے مرائل سے ذرا باہر نکل جائے تو مجھے وہ مائی بھاگا کا، غرام رسول کا، دین محمد کا، رحمت اللہ کا، وہ بیچارہ تین مرلے کی اپنی ایک چھوٹی سی کٹری کو جو حویلی سمجھتے ہیں.
دوی وی تمدا سیاسی گن پر صفا کے دو دے اوز با اعلی عدالتونا دا عام خلکو مقدمے ہم آوردی شی. د ستر محکمې مشر قاضي دا بیان داسې حل راغلی دی تیره ورځ هم ستر محکمې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد جوړ مقدمو کې دی بری کړی وو او د فیصلې پس واکمن مسلم لیگ دا تورونه لګولی وو یو شان مقدمو کې عدالت دوه بیل بیل فیصلې کړې دي. یعنی یو منتخب وزیر اعظم نواز شریف یې د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کړی دی او عمران خان یې بری کړی دی. نن مسلم لیگ یو مشر طلال چودھری هم ویلی دی دوی د قاضیانو بحالولو هڅې کړې دي او قاضیان خو بحال شو خو د عدل نظام تر اوسه نه دی بحال. د اعلی عدالت لخوا نواز شریف انتخاباتو لپاره نا اهل ګرځولو او عمران خان اهل ګرځولو فیصله باندې پخوانی اټارنی جنرل عرفان قادر وایي د پارلیمان غړو اهلیت په اړه عدالتونه فیصلې نشي کولی او د مقصد د پاره انتخاباتو کمیسون موجود دی. عرفان قادر وایي
آرټیکل 63 کانسټیټیوشن کا صاف لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی نا اہلی پارلیمنٹیرین کا کوئسچن اٹھے گا تو اس کا فورم جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے سپریم کورٹ کا. تو پھر یہ سپریم کورٹ نے اپنے اوپر یہ کیسے لے لیا کہ وہ یہ فیصلے کرے گی؟
دوی وی دستور کی دا خبر واضح ہے دا پارلیمان غړو اهلیت په حق لا فیصلو اختیار عدالت سره نه بلکې انتخاباتو کمیسون سره دی. دستر محکمې لخوا نواز شریف نااهل ګرځولو پس واکمن مسلم لیگ په عدالتونو تنقید زیات کړی دی او دا ګوند دا تورونه هم لګوي چې د دوی پر ضد سپلان جوړیږي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
همدانن په کال 1971 کې پاکستان په دوه برخو باندې ویشل شوی و او د یوې اوږدې جګړې وروسته بنگلاديش له پاکستان نه خپل آزادي ترلاسه کړې وه. ریاض حسین پرې بشپړ راپور درکوي.
د دسمبر 14 نیټه کال 1971 کې مشرقي پاکستان یعنی بنگلاديش هم د پاکستان نه جدا شو او ماهرین وایي که په ملکی سطح باندې افسر شاهي، پوځي مشرانو او سیاسي واکدارانو د تاریخ نه زده کړه ونه کړه نو پاکستان به نور هم مشکلاتو سره مخ شي. په دې حق له نوموړی قانوندان بیرستر محمد سیف وایي د سیاسي او عسکري قیادت نه اهلي په وجه باندې پاکستان تقسیم شوی دی.
کما واقع شوه د 16 دسمبر باندې د مشرقي پاکستان زمونږ د ویلې دو کوم صرف او صرف زمونږ د سیاسي پارټو او زمونږ د سیاسي مشرانو نه کردارو د دې د نه اهله په وجه د دې د نه لختیا په وجه باندې مونږ د مشرقي پاکستان جدا شو. دا زمونږ د تاریخ یو ډېر غټه بدقسمتي ده. به دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د حالاتو ادراک وشو، مونږ د حالاتو نه سبق واخلو.
تاریخ دا خبره سرګندوي چې د پاکستان د جوړېدو نه سلیریش کال وروسته په کال 1901 کم او یایم کې د هغه وخت پوځي جنرال جنرال یحیی خان ته حکومت حواله کړو او هغوی په ملک یو ځل بیا پوځي حکومت قائم کړو. خو د هغوی دا غټه کارنامه بللی شي چې په کال 1901 کې هغوی صفا انتخابات وکړل او د انتخاباتو په نتیجه کې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ په مشرقي پاکستان کې 122 چوکو کې 126 چوکې ترلاسه کړې او پاکستان پیپلز ګوند په مغربي پاکستان کې په 138 چوکو کې 180 سیټونه ګټلی وو او په مجموعي توګه عوامي لیگ 15% د حکومت کولو حق ترلاسه کړی وو. خو مطبوعات وایي د موجوده پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو او نوکرشاهي نه غوښتل چې عوامي لیگ په پاکستان کې حکومت جوړ کړي او د دغه سیاسي اړیګړي په وجه باندې ځواکونو په بنگلاديش کې عملیات هم پیل کړل. د حکومت وینا ده په هغه وخت کې هند هم دغه اړیګړي ته کومک ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه هم پیل شوه چې بیا وروسته یې بنگلاديش په وجود کې راغلو. خو ماهرین وایي د شپکسل ویخکالو د تیرېدو وروسته اوس هم د ملک دننه وړې صوبې او قبایلي سیمې د خپلو سیاسي، بنیادي او اقتصادي حقونو نه محروم دي. په دې حق له د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي نوموړی خبریال صفدر داوړ وایي په حکومتي سطح باندې د قبایلي خلکو رایه ته احترام نه ورکول کیږي او اوس هم هغوی د خپلو حقونو نه محروم دي. په ورستو کې د پاکستانی ځواکونو لخوا قبایلی مشرانو او نوجوانانو ته دا باور هم ورکړی شوی دی چې د هغوی دغه محرومۍ به ختم کړي او په کال 2010 کې په مرکزي سطح باندې د 13 ترمیم نو وروسته صوبو ته تر ډیره حده پورې خودمختاري هم ورکړی شوی ده. اگر چې 14 دسمبر 1971 په پاکستان کې د غم او تورې ورځې په توګه نمانځل کیږي، خو په کال 2014 کې د آرمی پبلک سکول پیښې نه یوازې سیاسي ګوندونه او نوکرشاهي په نېشنل اکشن پلان جوړولو باندې مجبور کړه، بلکې د مشرقي پاکستان غم یې هم ورسته کړو. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه خپلې غبان دی اوري. د اسلام آباد های کورټ د مذهب د سپکاوي یو مقدمه په اړه د مارچ په 1 نیټه د خپلې فیصلې نه عملي کولو په سر په حکومت باندې د غصې سرګندونه کړې ده. د مارچ په 1 نیټه باندې د اسلام آباد های کورټ اف آی اے ته حکم ورکړو چې په سوشل میډیا باندې د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو په سر د 15 بلاګرانو یا لیکوالانو د کردار پلټنی وکړي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نادری بریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د اسلام آباد های کورٹ ویلی چې کچری وفاقی حکومت په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوی مواد په یو ونی کې لری نکړو نو وزیر اعظم او اړوندې چارواکي به رابلی او دغه دړکه هم ورکړی چې د عدالت د سپکاوی په تور کې وزیر اعظم د چوکۍ څخه هم لرې کولی سی. د اسلام آباد های کورٹ قاضي جسټیس شوکت عزیز حکومت ته د روان کال د مارچ په 1 نیټه پر سوشل میډیا د مذهب سپکاوی کوونکي مواد خوروونکو په ضد قانون سازی په اړه ګامونه پورته کولو او په دې اړه تفصیلي رپورټ جمع کولو حکم ورکړی و، خو حکومت په دې اړه تر اوسه دغه رپورټ نه دی جمع کړی. چې په دې اړه کېدونکي اوسنۍ اورېدنې کې قاضي جسټیس شوکت عزیز وویل چې د عدالت سپکاوی کوونکي د آئین لاندې نسی خلاصېدی، او دا چې د عدالت د سپکاوی په جرم کې وزیر اعظم د مذهبي چارو وزیر، د کورنو چارو وزیر، د قانون وزیر او د خبر او خبرتیا وزیر د عدالت د سپکاوی تورن ګرځول کېدی سي. ولې چې د عدالت د سپکاوی په جرم کې پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر یوسف رضا ګیلانی هم خپل د وزیر اعظمۍ د چوکۍ څخه لرې کړی سوی و. څېړونکي پر سوشل میډیا خلک د اظهار د ازادۍ سره ګرځول یو خطرناکه عمل ګرځوي او وایي چې د سایبر کرایم په شان قانونونو له وجې تر ټولو لویه خبره دا ده چې څوک په ازادۍ سره پر څه معامله د سره خبرې هم نسي کولی. د سوشل میډیا د حقونو ادارې پرس فار آل کارکوونکی فرحان صدیقی ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایي موږ یو ډیر خطرناکه پلو ته روان یو. ولې چې زموږ په هیواد کې یو شمیر فرقې موجودې دي، نو په کومو بنیادونو به د مذهب پکاوی پیژندلګو کېږي او خلک به څرنګه خپل بې ګناهي ثابتوي؟ په داسې حال کې زموږ عدالتونه دغه فکر او سوچ نور مضبوط کړي نو ځوان په نور ډیر ګران سي. د روان کال د مارچ په 1 نیټه کېدونکې پرېکړه کې عدالت دا هم ویلي وو چې په هیواد کې د هغه غیر سرکاري سازمانونو پیژندلګو دې هم وسي چې د مذهب د سپکاوي خورولو دپاره کار کوي، او د کورنو چارو وزارت ته یې د دوی په ضد د عملیاتو حکم هم ورکړی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
پرنو اردوونکو، تاسو وی ډیوی ته غوښیاست. اوس هم راځو یو بل مهم راپور ته. په پاکستان کې د بشر د حقونو خپلواک کمیشن یا ایچ آر سی پی ویلي چې دوی په هیواد کې د مذهبي ازادیو، لږکیو او د نورو ملکیانو د حقونو د خوندیتوب په اړه په یو فهرست باندې کار کوي. ارشد حسین پرې دا راپور سوالی.
د پاکستان د بشري حقوقو د سر خپلواک سازمان د هیواد په عادي چارو کې د فوز مخپسي واقعیدونکي مبینه اثر رسوخ راکمولو، د حقيقي جمهوریت نظام په خپو او درولو، او هیواد کې د مذهبي ازادۍ او د لګکو حقوقو ته درافې خوغواخونو د مخنیوي د پاره د حقوقي میثاق جوړولو پریکړه کړي. او ویلي چې پارلمان دې په 13 موده کې د فیض آباد دننه د مذهبي ډلې د احتجاجي پرلت پشا د پټو لاسونو رخکار کولو په غرض د پارلمان مان یو تحقیقاتی کمیټي جوړ کړی. د خالی پرواز اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال د هیواد د بشري حقوقو د خپلواک سازمان ایچ آر سی پی غړی او وتلې قانون پوه اسما جانگیر ویل، موږ نن هیواد کې د مشت اقلیتونو د حقوقو او د مذهبي ازادۍ په باب لا خبرو لراغلی وو، او په خبرو خبرو کې په دې نتیجه رسیدلی وو چې موږ مطالبه اوس د چا نه وکړو. پاکستان کې دا وخت نظام د چا په لاسونو کې دی، او کدا غوښتنې د منتخب حکومت نه کوو نو دا به کتل وی چې آیا هغوی په حقیقت کې واک لري او کنا. نوموړي پوښتنه راپور تکړه چې اسلام آباد فیض آباد کې وړاندې موده کې د یو مذهبي تنظیم لخوا د راجول کړی شوي احتجاجي پرلت پشا څوک دي، دا هم معلومول اوس ضروري شوي دي. میرمن اسما جانگیر هم دا راز زیاته کړه چې دا اوس یو راز نه دی پاتې چې د پاکستان په سیاست کې هم پوز وردن نه شوي دي. دلته په هر سانګه کې پوز ناشته، او زمنګ حکمران اوس پوز جوړ شوی دی، او موږ چې کوم خفیا لاسونه یادوو هغه په جی ایچ کیو کې دی، او یوازې سیویلین حکومت نه بلکې مخالف سیاسي ډلې هم پوز ته سلامي شوی دی.
هم یہ
مطالبہ کرتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین سے اور نیشنل اسمبلی کے سپیکر سے کہ وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائے, اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس یہ ہونے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ فیض آباد کا دھرنا جو ہے, اول وہ یہاں آیا کیسے, نمبر ایک, نمبر دو وہ کون لوگ تھے, نمبر تین وہ کیسے لائے گئے, نمبر چار جب پولیس ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو رہی تھی تو جو نیا ایک لوٹ آیا وہ کس جگہ سے آیا, اور پھر یہ کہ جو ضامن بنے وہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ضامن بنے اور کس کے ضامن.
حغوی منگ دا سینٹ دا چیئرمین او قومی اسمبلی دا سپیکر نا غختنه کوو چې حغوی دی د فیض آباد د احتجاجی پرلت د پلټنو د پاره یو پارلیمانی تحقیقاتی کمیټی جوړ کړي, او د دغه پارلیمانی کمیټه کار دی دا وټاکل شي چې فیض آباد کې د مذهبي تنظیم پرلت وخون کی دلتا څنګه راغلل, حغوی څوک وو, حغوی څنګه راوستل شول, او چې پولیس د حغوی په پاسولو کې بریالي کېدل نو بیا د چا په وینا رستو شول, او څوک چې ضامنان جوړ شوي حقی پا کم ڈول زامنان جوڑ شوی دی. پا دی خبری غنڈا کے موجود دا ایچ آر سی پی یو بل مشر ای رحمان اویل منگ سیاست دانانو تا دا بد و رد و ویلو پا حق کی نیو, غالو چی سیاست مداران رایوزے شی او حیوات دا موجودہ امنیتی او سیاسی کلکیچنا رو باسی, او ٹولو ادارو تا پا خپل خپل آئینی چوکات کی دننا دا اسے دو او کار کولو غگ اکلی. خیبر پختونخوا ایالت کے دا بشری حقونو دا دغه خپلواک سازمان دا صوبائی سانگی مشر خاغلی دوست محمد خان اویل د دغه میثاقي حقوق مرام په مددي ټولنه کې آگاهی خورول او په هغه سیاسي مشرانو د اولس لخوا فشار زیاتول دي څوک چې د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي دي. هغه ویل د هیواد ټولنه د مذهب په حواله د زغم د نشوالي سره مخ ده, او د زغم د زیاتولو لارې نوموړی سداسي په ګوته کوي.
باشمانو تا چې درسي کتابونو کې کم سلیبس کې خوده شوی دی اغه لیک هارمونایز کول غواړي, دغه رنګ مطلب چې د نور چې میډیا باندې چې کم دغه کیږي, یا مطلب چې دلته چې مذهبي جماعتونو د پاره کمی, یعنی بے لگا مدرسې جوړي کی, هر سړی چې دی مطلب چې مدرسه جوړي او مطلب چې دغه چک نشته د حکومت ترنو چې تاسو سلیبس سره تخرکو تسخه ادا ماشومان د کم نه بل غټه خبره دا چې
میرمن اسما جانگیر پر ڈاگا کړه چې د هیواد بقا او سلامتیا په جمهوریت نظام کې پرته ده, او په هغه نظام کې نه ده چې د جی ایچ کیو نه چلیږي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
پینٹاگان د جمعه پورز د متحده ایالاتو کانګرس ته خپل تازه ریپورت کې ویلي چې هند د افغانستان تر ټولو د باور وړ سیمه ایز ملګری دی, ځکه چې نوې ډیلی دغه جنگ ځپلي هیواد سره د اقتصادي ودې, طبي اسانتیاو او مدني فعالیتونو ملاتړ هرکلی وکړ. نور حال پې د وایس اف امریکا ریپورت کې تاسو ته زموږ همکارا منزه شهید بلاندې کوي.
پینټاګان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو کانګرس ته وویل چې هند د افغانستان تر ټولو د باور وړ سیمه ایز ملګری دی, ځکه چې نوې ډیلی دغه جنگ ځپلي هیواد سره د اقتصادي ودې, طبي اسانتیاو او مدني فعالیتونو ملاتړ هرکلی وکړ. پینټاګان په افغانستان کې د امنیت او ثبات زیاتولو په اړه کانګرس ته په خپل نوي راپور کې ویلي دي هند د افغانستان سره په پرمختیايي پروژو کې تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی. په دې مرستو کې د افغانستان ملکی پرمختیایي پروژې لکه د افغانستان او هند د دوستۍ بند او د افغان پارلمان ودانۍ شامل دي. هند د افغان افسرانو او نورو حکومتي کارکونکو لپاره د پام وړ روزنیز فرصتونه چمتو کوي, او څو وارې د افغانستان سره د حملاسۍ وړاندیز کړی دی. پینټاګان زیاتوي چې هر کال شاوخوا 130 افغانان هندوستان ته سفر کوي تر څو په مختلفو نظامی پروګرامونو کې ګډون وکړي, خو هند افغانستان سره محدود امنیتی او پوځي مرستې کړي, لکه د بیلګې په توګه یوازې 4 MI-35 جنگی الوتکې یې ورکړي دي. د سویلي آسیا لپاره نوې پالیسۍ هم په افغانستان کې نړیوالو مرستو زیاتولو باندې ټینګار کوي. پینټاګان په خپل راپور کې ویلي چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره د اقتصادي ودې, طبي سهولتونو او مدني پروژو زیاتولو ملاتړ او هرکلی کوي. دا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اگست په میاشت کې د افغانستان او سویلي آسیا لپاره نوې پالیسۍ اعلانولو وروسته کانګرس ته د پینټاګان لومړی راپور دی. پینټاګان ویلي په افغانستان کې زموږ هدف هماغه شان دی. امریکا په افغانستان کې د نظامی او حکومتي ادارو سره مشورې او مرستو ته دوام ورکړي. د امریکای حکومت د نوې ستراتیژي په اساس متحده ایالات په افغانستان کې د طالبانو، القاعده، اسلامي دولت یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او همداراز افغانستان کې د ترهګرو خوندي پټنځایونه به په نښه کوي.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو رادیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د مخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
ترنو قدرمن اوریدونکو، 2018 کال په ختمېدو دی. د جنوبی اسیا د ترهګرۍ د پیښو د څارنې یو پاڼه وایي چې په روان کال کې په پاکستان کې 1024 ترهګریزې پیښې شوې چې په ترڅ کې 1519 عام وګړي وژل شوي، 200 امنیتي سرتیري او همدارنګه 490 ترهګر یا توندلاري وژل شوي. ارشد مومن پرې بشپړ راپور رسولی.
د پېښور په ذریعې تربیتي مرکز باندې د ترهګرو برید په سیمه کې د امن امیدونه بیا تت کړي دي. پاکستان کې د تیر یو لسیزې په شان 2018 کال هم خونړی و چې تر ټولو زیات پکې قبایلي علاقې او خیبر پښتونخوا متاثره شوي دي. د ساؤت ایشین ټیررزم پورټل نومې ویبسایټ شمیرو تر مخه په کال 2018 کې په پاکستان کې 1024 د ترهګرۍ پیښې شوي چې پکې 1519 عام وګړي، 200 امنیتي ادارو عسکر او لسکم 1500 وسلوال وژل شوي دي. د ویبسایټ شمیرو تر مخه کال 2018 کې 1022 د ترهګرۍ پیښو کې 612 عام وګړي، 293 امنیتي ادارو عسکر او 398 وسلوال وژل شوي. د پېښور پوهنتون انسټیټیوټ آف کنفلیکټ اینڈ پیس سټډیز مشر جمیل چترالی وایي پاکستان کې د ترهګرۍ ضد جوړې تګلارې په سمه توګه نه دي عملي کړې شوي.
نو یقینا نېشنل اکشن پلان باندې تر اوسه پورې څنګه عمل په کار نه دی شوی. نیشنل ایکشن پلان الٹر ریورس آرڈر کې ډیر کارونه وشو. مونږ هغه خلک چې دنیا دهشتګرد ډکلیئر کړی دي، مونږ د هغې نه سیاسي اکابرین جوړولو کوشش کو لګیا یو. مونږ د کشمیر او د افغانستان حوالے سره خپل قبله درسته کړې نه ده. مونږ تر اوسه پورې د ٹریننگ کیمپس چې کوم مونږ د کشمیر جهاد حوالے سره یادو، د هغې نه مونږ سرنډر شوي نه یو چې تر سو مونږ دا نه وی کړي. نو دا به لیجیټیمیسی ورکوي هغه خلکو لا چې کوم بهر ملکونه قوتونه په پاکستان کې په عمل گزاره کوي، هغه ته لیجیټیمیسی ورکوي.
د خیبر پختونخوا پولیس وای په صوبه کې د کال 2018 په پرتله کال 2019 پرام نه او د ترهګرۍ پیښو کې 50% کمیره غلې. پاکستان کې د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز وای د امنیتی ادارو عملیاتو تر ډیره حده امن پر ځای کړی دی، خو په سیمه کې د داعش په شکل کې یو نوی خطر سر راپورته کوي.
تحریک طالبان یو تنظیم او یو مضبوط قوت په یو وخت باندې اوس په مختلفو حصو کې تقسیم شوی دی. د هغې نه کم چې تنظیمونه راوتي دي هغه هم تقسیم شوی دي. خو بل اړخ ته که تاسو وګورئ نو داعش کوم وسلوال ګوند چې د هغې آثار دلته ښکاره کیږي. نو راتلونکي وخت زه دا وینم چې ډېر نظر خپل واضح کول پکار دي، قتل پکار دي حالات ہوتا ځکه چې مخکې تا که فرض کړ دغه اوس نه مخنیوي ونی شي نو دا به بیا د اوس نه بهر شي بیا به یو پیرا په دې سیمه کې په دې دغه شان کې پیښه بیا مخې ته راځي او خلکو ته مشکلات وي.
سیړونکي وایي په ظاهره د پاکستان دننه د مخالفو وسلوالو ډلو مرکزونه ختم کړي شوي دي او موجوده ترهګریز بریدونه د پولې پورې غاړه افغانستان کې پلان کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیو رادیو ټی وی، پېښور.
Thank you.
شان درقام خدمت کول غواړم زد خوشال خان فکر تشمی بلول غواړم زد خپل رحمت